ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران خدای مونږ دونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دین د شورو ورځ د کال 2018 جولای د میاشتې 12 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنیمی، افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 12 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ وخم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جګړې څخه لاس واخلي او د سولې اړخ ته راشي. نړیوال ترخګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره په واشنگتن کې نن د نړیوال ائتلافي مشرانو غونډه شروع کیږي، او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د قطر سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره مفاهمتي یادداشت لاسلیک کړی چې تر مخه به یې د ترخګرو د مالی مرستو مخه نیولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جګړې څخه لاس واخلي او د سولې اړخ ته راشي. صدر اشرف غنی تیره شپه په کابل کې د خبری کانفرنس په وخت خپله وینا کې دا خبره کړې ده. صدر اشرف غنی ویلي دي چې دا وخت او د خبرو لپاره دا موقع د طالبانو د لاس نه تلونکې ده. صدر اشرف غنی زیاته کړه چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان په ګډه څلور پریزه خبرې امید دی ښې نتیجې ولري. امریکا ویلی دی چې د افغانستان په نائب صدر عبدالرشید دوستم باندې یو سیاسي مشر سره د زور جهتی کولو تورونو بې طرفه پلټنې او د دغې وروستو عملی ګام پورته کول د افغانستان د آئین او قانون پر ځای ساتلو لپاره زیات ضروری دی. په ازبک جنگ سالار عبدالرشید دوستم باندې د یو مخالف سیاسي مشر سره د جنسي زیاتی پلټنې د تیرو څو میاشتو راهیسې روانې دي. خو درې شپېته کلن دوستم د مئی په میاشته کې ترکیې ته لاړ او ویل کېږي چې ورته علاج ضرورت دی. هلته کې په پاتې کېدو افواه خوره شوه چې ګنې د صدر اشرف غنی سره د ده پټه لوزنامه شوې ده چې د دغه مقدمې څخه تیښته وکړي. په افغانستان کې د امریکا موقتی سفیر هیوګو لارنس ویلي دي چې په دوستم لګېدلي تورونه سنجیده دي او د افغان عدالت به د دغې پخه څارنه کوي. نړیوال ترخګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره په واشنگتن کې نن د نړیوال ائتلافي مشرانو غونډه شروع کیږي. غونډه کې به په هغه چارو باندې غور کیږي چې څه ډول په داعش وسلوالو فشار نور زیات کړی شي. د امریکا خارجه وزارت په کوربتوب دا غونډه په داسې حال کیږي چې د عراق حکومت پرون د موسل خار څخه داعش وسلوال وخکلي او قبضه یې په خپل لاسو کې اخیستې ده او د دغې یې په رسمي توګه اعلان کړی. دې غونډه کې به د نړۍ د داعش پر ضد جګړه کوونکي دوه او یا ملکونو مشران برخه اخلي. داعش چې په عراق او شام کې مضبوطی اډې لري او ګرد نړۍ کې دوی خپل مرستیالان او کارکوونکي هم لري. د امریکا د پلټنو مرکزی اداره اف بی آی ویلي دي چې د داعش سره په مرسته تورن نیول شوی امریکایي پوځي د دغه مرستو د ډکو او د وسلوالو په حق کې وړاندې ویناګانې کړي دي. دغه پوځي ایکاینکا کینګ په لومړی وار عدالت ته په هنولولو کې وړاندې کړل شوی او جیل ته د لیږلو امر ورته شوی دی. د امریکا د پلټنو مرکزی ادارې ای بی آی یو غړي پټ دته د داعش په جامه کې ورغلی و او نوموړي ورته د داعش پلویتوب تسلیم کړی و او ورته یې ویلي وو چې ګنی ګڼ شمېر خلک وجل غواړي. اداره وایي چې کال 2018 کې دیتان خپل ملګرو امریکایي پوځیانو ته د وجلو دړکې ورکړي او د داعش ستاینه یې هم کړې وه. په عراق کې ائتلافي عسکرو ستر مشر ویلي دي چې د ګمان کوي د داعش وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي وجل شوی وي او که ژوندی وي، خو تمام عراق د دغه ډلې د قبضې څخه خلاصول لری خبره ده. پینټاګان کې د یو پوښتنې په ځواب کې لیفټنن جنرال سټیفن ټاونسن ویلي چې د هیڅ په دې نه دی خبر چې البغدادي وجل شوی او که ژوندی دی. د داعش ډلې د مشر د وجنې په حق لنیزدیو کې د روس، شام او ایران لخوا هم راپورونه خپاره شوي وو چې نوموړی په شام کې وجل شوی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د قطر سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره مفاهمتي یادداشت لاسلیک کړی چې تر مخه به یې د ترخګرو د مالی مرستو مخه نیولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. دا په داسې حال چې د قطر خپل ګاونډي ملکونو سعودي عرب او د هغوی ملګرو عرب امارات او مصر سره اړیکې د تیر یوې میاشتې راهیسې خرابې شوې دي. د مفاهمتي یادداشت لاسلیک کولو اعلان د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او هاغلی ټیلرسن څنګ تر څنګ وینا په وخت وکړ. امریکا خارجه وزیر وویل چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ چې په کوم نیت د سعودي عرب سرخار ریاست تللی وو نو هم په دغه نیت نن قطر کې موجود دی. د زیاته کړه چې د امریکا یو مقصد دی او هغه دا چې د نړۍ د مخ نه ترخګری په مکمل توګه ختمه کی. هغلی ټیلرسن به نن سعودي عرب ته ځي او هلته به د ځایي چارواکو سره په روانه شخړه باندې خبرو اترو ته کینی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردونکو ډیوا ریډیو سهارنی خبرونو ته نیخ پنی غل واشنگتن ډی سی نغواګی د نیم ساعته خبری خبرونه په سر کې زو افغانستان لړخته د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غکړې دي د جګړې څخه لاس واخلي او د سولې خبرو اترو ته راشي. صدر اشرف غنی تیر شپه په کابل کې د خبری کانفرنس په وخت باندې خپل وینا کې دا خبره کړې ده. نور تفصیل پرې زمونږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی یو وار بیا په طالب وسلوالو غږ کړی چې د جنگ لار دی پریک دی او د امن پروسې برخه دی جوړ شي. صدر وای طالب وسلوالو سره وخت نشته او په ځان د مذاکراتو دروازې نه بندوي. صدر غنی دا خبرې کابل کې د یوې خبري غونډې په مهال کړي. روانې میاشت په سر کې افغان صدارتي ماڼۍ د دې خبر تصدیق هم کړو چې پاکستان سره په ګډه به د ډیورنډ سرحدي کرښې خوا کې د ترهګرو د دوی د اډو خلاف ګډ عملیات کوي. افغان چارواکي وایي کابل د امریکایي سینیټرانو دواړو هیوادونو ته د دورې پس په دې خبر رضا شوو. خبري غونډې ته د وینا په مهال افغان صدر اشرف غنی ویل تر هغه بل کوم شکل یا نامه نشي اختیارولی او دوی په خو بد کې نشي بدلی دی. نوموړي په دې خبرې زور راوړو چې د افغانستان داخلي چارو کې لاسوهنه دی ودرولی شي. افغان ولسمشر په دغه مهال د چانوم خوانه غسته خو افغانستان په خپل کور د اړې غړي او د طالب وسلوالو مرستې تورونه د پاکستان فوز استخباراتي څانګې ISI باندې لګوي کوم چې پاکستان بشپړه عمر لرد کړي او ای افغانستان د خپل ناکامو لپاره دی دوی ذمہوار نه ګرځوي. افغان صدر هیله سرګنده کړه چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سلور هیوادونو همکاري ډله چې QCG هم نومیږي به نتایجو ترلاسه کولو لپاره خپلې هڅې بیا شروع کړي. QCG کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا شامل دي او تیر مې میاشت کې دا ډله خوره شوې وه. صدر اشرف غنی په اخر کې دا هم ویل چې افغانستان کې دایمي ثبات او امن راوستلو په حق له اراده پخې دي. بلخوا امریکا ویلي تم لري چې د افغانستان لانجمن رومبي نائب صدر خلاف د جنسي تشدد او د وهلو ټکولو تورونو کرا پلټنې به وشي چې د قانون بالادستي پر ځای شي او څوک پکې ځان بچ اونه باسي. د افغانستان رومبي نائب صدر عبدالرشید دوستم کوم چې په خټه ازبک دی او جنگ سالار هم دی په د او د په وسلوالو تور دی چې یو سپینګیری سیاسي مشر باندې جنسي تشدد کړي او وهل ټکول یې ورسره کړي. د دې تور پر سر په دوستم او د ډلې تحقیقات هم روان دي خو تیر مې کې دوستم د علاج په بانا ترکی ته تللی او بیا دغې نه پس نه دی راغلی. په افغانستان کې اوس دا ګنګوسی دي چې جنرال دوستم افغانستان غنی حکومت سره په پټه راضینامه کړي او د سزا نه تښتېدلې. تیر کال احمد اشچی کوم چې پخوانی والی هم پاتې شوی په ټي وي په ډاګه یو مرکه کې ویلو چې د دوستم په وینا دغه وسلوالو دې بندي کړ او بیا یې په جنسي تشدد وکړو. دوستم دا تورونه رد کړي او د دې پر شا سیاسي عزائم یاد کړي خو بیا تفتیشي ټیم سره د همکارۍ نه هم انکار کړي. خو دې پیښې د افغانستان دننه او بهر خلک سخت په کار کړي چا چې د صدر غنی نه بغیر د ستوپیره د دوستم خلاف قانوني کاروایي غوښتنه کوله. د افغانستان لپاره د امریکا موقتی سفیر هوګو لورنز وای د دوستم خلاف تورونه ډیر غټ دي او په دې کاروایي نه بعد د افغانستان عدالتي نظام پته لګي.
قدر مردونکو اوس هم وړاندې کوو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
پاکستان کې 15 داسې اسلامي او جهادي تنظیمونه شته چې د پاکستان حکومت غیر قانونه ګرځولي دي او بندیزونه پی لګولي دي. دا تنظیمونه د فرقیزې کرکې خورولو یا ترهګرو سره په اړیکو لرلو غیر قانونه ګرځولې شوي دي خو باوجود د غیر قانونه ګرځولو او د بندیزونو لګېدو ډیر تنظیمونه د انټرنیټ په ویب پاڼو ژوندي دي او خپل روزګار آنلاین جاري ساتلی دی. نن د امریکی په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې پدی موجود ایسوسییټډ پریس یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی پاکستان کې ډیرو تنظیمونو د بندیزونو باوجود خپل کاروبار آنلاین جاری ساتلی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې په 50 تنظیمونو بندیزونه لګولې شوی دی، خو بیا هم په دوی کې سلویختو تنظیمونو په سوشل میډیا ځان ژوندی ساتلی دی او د خپلو رابطو دپاره فیسبوک، ٹویٹر، واٹس ایپ او ٹیلیگرام استعمالی. دا حل د پاکستان د وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے یو ستر چارواکی د خپل نوم د نخ کاراکول په خواص د ایسوسییټډ پریس خبریال تویلې دی. د پاکستان حکومت ایف آئی اے ته د دې ویب پاڼو د بندولو امر کړی دی. دا تنظیمونه د انټرنیټ دغه ویب پاڼې ځان لا د جنگیالو برتی کولو، د چندورا غونډولو او د یو سخت اسلامي نظام د نفاذ دپاره د خپلو مطالبو د خورولو دپاره استعمالی. بلخوا پاکستان د هغو صحافیانو او د کارکنانو خلاف اقدامات شروع کړي دي څوک چې په سوشل میډیا حکومت باندې، فوج باندې یا د مخبرای په ادارو باندې اعتراضونه کوي. کم اسلامي او جهادي تنظیمونه چې په ویب پاڼو خپل کاروبار جاری ساتلی دی، دوی په دغه ویب پاڼو د پاکستان سنی مسلمانان د کمشمیر شیعاګانو خلاف لمسی او د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر او افغانستان کې د جهاد تبلیغ کوي. د ایف آئی اے دغه ستر چارواکي ایسوسییټډ پریس ته دا هم ویلي دي چې دغه غیر قانونه ګرځولې شوي تنظیمونه د یوې پارټۍ په صورت کې آنلاین راغونډ شوي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ایف آئی اے ته د هغو خلکو خلاف د کارروایۍ کولو حکم کړی دی څوک چې په سوشل میډیا د پاکستان په فوج پورې د سپکاوي خنداګانې کوي. واشنگټن پوسټ کې د ایسوسییټډ پریس په خور شوي رپورټ کې د بشري حقونو د مرستیالانو، د صحافیانو او د بشري حقونو د ګوندونو د خولې لیکلې شوي دي چې غیر قانونه ګرځولې شوو تنظیمونو په سوشل میډیا خپل کار روزګار جاری ساتلی دی، ځکه چې فوج، د مخبره ادارې، سخت دری د مذهبي ګوندونه او د ووټ اجتمن سیاستدانانې سرپرستی کوي. رپورټ نور لیکي چې د یو فیسبوک په پاڼه د افغان طالبانو بیرغ جگ ښکاري. د فیسبوک په یوه بله ویب پاڼه د غیر قانونه ګرځولې شوي تنظیم لشکر طیبه بانی حافظ سعید ښودلې کیږي، د چا د سر قیمت چې امریکی $1 کروڑ مقرر کړی دی. د حافظ سعید لشکر طیبه تنظیم د غیر قانونه ګرځېدو وروستو په 99 نومونو او د یو خیراتی تنظیم په حیثیت کې ژوندی ساتلی شوی دی. خو د فیسبوک زنانه ترجمانې کلیئر ویئرنګ ایسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې په فیسبوک د ترهګرۍ دپاره هیڅ ځای نشته. مونږه هغو خلکو ته د فیسبوک استعمالولو اجازت نه ورکوو څوک چې ترهګر سرګرمو کې اخته دي. واشنگٹن پوسٹ کے دا ایسوسییٹڈ پریس دا چاپ شوی رپورٹ پر آخر کے اسلام آباد کے دا سوشل میڈیا دا حقونو دا یوگن دا مشر دا شہزاد احمد دخلی لکلی شوی دی چی دا پاکستان فوج او دا مخبرہ ادارے دا ترقی پسند میانہ راو او دا حکومت او پا خصوصی توگا دا فوج او دا دی دا ادارو دا ناقدین و خلاف یو مواصلاتی جنگ شروع کرے دے او سخت دریدہ مذہبی گندونا د خپل سوچ فکر د خورولو د پاره استعمالی.
ګران خدای مردونکو، تاسو ته اوس یو بل راپور وړاندې کوو. په عراق کې ائتلافي عسکرو ستر مشر ویلي دي چې د ګمان کوي د داعش وسله والا ډلې مشر ابوبکر البغدادي وجل شوی وی او که نه وي، خو تمام عراق ته د غړلې د قبضې نه خلاصول به وخت اخلي. پنډګان کې د یو پوښتنې په ځواب کې لیفټن جنرال سټیفن ټاونسن وویل چې د هیڅ نه دی خبر چې البغدادي وجل شوی او کنه، او دوی دغه خبرې هیڅکله هم تایید نشي کولی. په دغې باندې نور تفصیل د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکار زید خټک تاسو ته وړاندې کوي.
عراق کې د ائتلافي ځواکونو مشر وایي هیله لري چې داعش مشر ابوبکر البغدادي فعالیت ختم شوی، خو دغه د مرګ یا ژوند په حق له سویلو کې یې احتیاط کړی. او همدا وجه ده چې عراق نه د داعش خاتمې په حق له جګړه لا ختمه نه ده. نوې پورز د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان کې خبریالانو ته بغداد نه لیفټننټ جنرال ټاونسند د ابوبکر بغدادي په حق له ویلي د سره هیڅ معلومات نشته. دی وایي ورسره داسې کومه وجه نشته چې وایي هغه ژوندی دی، خو بیا داسې کومه وجه هم نه لري چې وایي مړ شوی. خاغلی ټاونسن زیاته کړي کچری هغه مړ شوی وي نو معنا یې دا چې بل څوک داعش واک چلوي. زما په ګمان هغوی د هغه د مرګ خبر د خپلو وسلوالو د حوصلې لپاره پټ کړی. د بغدادي د مرګ په حق له دیونه بلابلې داوی مخې ته راغلي چې پکې روسیان، شامیان او ایرانیان داغه د مرګ اداوي کوي. نه په ورځ د نوړاندې د شام بشري حقوقو سارنې تنظیم ویلي دوی سره داسې خبر ده چې د داعش د مشر د مرګ پخلی کوي. د دغه تنظیم مشر رامي عبدالرحمن اے ایف پی رومې خبري ادارې ته ویلي دا معلومات دوی ته ترلاسه شوي، خو په دې نه دي خبر چې هغه څنګه او کله مړ شوی. ابوبکر بغدادي کال 2014 وروستو بیا په ولسی توګه نه دی ښکار شوی، کله چې د موسل نوري جماعت کې د خپل خلافت اعلان کړی وو. د امریکا جګپوړي فوزي چارواکي منی د بغدادي د مرګ تصدیق سره به عراقي ځواکونو او نورو ډلو لکه د شام جمهوري ځواک په نوم جوړې ډلې ته حوصله میلاو شي چې عراق نیولو لپاره توندي وښایي. خو دوی په دې خبره هم زور راوړي چې باید داعش پر ضد جګړې ته پام وشي، کومه چې لا ختمه نه ده. لیفټنن جنرال ټاونسند ویلي موسل یقینا چې مهمه کامیابی ده، خو د نینوا صوبې نورې برخې چې پکې تلافار نومې د آبادې مرکز هم شامل دی لا اوس هم د وسلوالو نه پاک نه دي. دغه شان هاویجان او غربي امبار ښار کې هم وسلوال موجود دي. ښاغلی ټاونسن زیاته کړي د عراق امنیتي عسکر او اتحادي ځواکونه منصوبه لري چې دغه وسلوالو پر ضد عملیاتو کې، او دی وایي دغه عملیات به ډیر چټکتیا سره کوي، خو په دې اړه کومه نیټه ورکولو نه هغه انکار کړی. ښاغلی ټاونسن زیاته کړي عراق کې د عسکرو شمیره کې کوم زیاتوالي ګمان نه کوي. د امریکا چارواکي اندازې لګوي د داعش 100,000 عسکر پاتې دي چې د عراق نورو برخو کې موجود دي. دغه شان 100,000 نور وسلوالو په حق لا ګمان دي چې شام کې دي، چرته د غوي زور په ماتېدو دي. سرنګ چې اتحادي ځواکونه پرمختګ کوي په خصوصي توګه د رکا خوا او شاسیمو کې، حتی موسل کې هم چرته عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د بری اعلان کړي لا اوس هم جګړه روانه ده. د عراق ځواکونه وایي د داعش وسلوالو لخوا ځمکه کې ښخ شوي ځایي بمونه پاکول هم یو غټه او اوږده مرحله ده. دې ترڅنګ د بشري حقوقو ډلو هم نه په ورځ یو راپور جاری کړی چې پکې د موسل په جګړه کې د عام خلکو مرګ جوبله په ګوته شوي، او وایي یوازې د جنوري او مئی میاشت ترمنځ 400 عام خلک وژل شوي. د اتحادي ځواکونو مشر لیفټنن جنرال سټیفن ټاونسن منلی چې د عام خلکو مرګ جوبله رامنځته شوي، خو د دې ذمهوار یې داعش بللی، او وایي داعش وسلوالو عام خلک خطر کې اچولي وو او تښتېدو په صورت کې یې اغوی وجلي. بلخوا دې اونۍ د امریکا سرخار واشنگټن ډی سي کې نړیوال مشران راټولېږي چې د ترهګرۍ مالی مرستو او داعش ته رسیدونکي خارجي وسلوالو مخنیوي لپاره بحث وکړي. د امریکا خارجه وزارت د دې غونډې کوربتوب کوي. د امریکا چارواکي وایي د داعش پر ضد جوړ د دوو او یو ملکونو اتحاد به شروع په ورځ د دې خبرې جاج اخلي چې سرنګ د عراق او شام باقی پاتې برخو کې داعش ته ماتې ورکولو لپاره نړیوالې هڅې مخ په وړاندې یوسي. د خارجه وزارت ویاندې هیدر نووارت نه په ورځ ویلي دا غونډه په داسې حال را جوړیږي چې موسل آزاد شوي.
تیر ورځ په ګرده نړۍ کې په آبادۍ د کابو موندلو نړیواله ورځ غونمانځلې شوه. په دغه لړ کې په لندن کې یو نړیواله غونډه وشوه چې په کې د نړۍ د مختلفو ملکونو د دغه مقصد د پاره کارکونکو برخه واخیسته. د امریکا ملینډا ګیټس فاونډیشن چې کومې اداره ده د هغې لخوا هم په دغې کې د مرستو ورکولو اعلان شوی دی. په داسې حال باندې چې د امریکا موجوده صدر او د حکومت د دغه مقصد د پاره د پیسو ورکولو څخه د وتلو خبر په نږدېو کې مخې ته راغلی وو. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په دغه غونډه کې غنوم رستندوی هیوادونو د کورنۍ یا خاندان منصوبه بندې لپاره د فندونو سیوا کول ژمنې کړې دي چې پکې غټه برخه په امریکا کې موجود د بیل او ملینډا ګیټس د فاونډیشن لخوا ویل شوې. د دې خبرې اعلان ملینډا ګیټس په خپل کړي
The $375 million that the foundation announced today, that is absolutely not a reaction to President Trump. There is nothing...
دا وایي چې د 315 او یا ملیون ډالر اعلان چې د دوی د ادارې یا فاونډیشن لخوا شوی بالکل صدر ټرمپ ته سره کم ځواب نه دی. نوموړي زیاتوي چې داسې څوک هم نشته چې د هغه پیسو کمی پوره کړي، د کمی چې د امریکا لخوا د خاندان د منصوبه بندۍ لپاره ژمنې شوي وي. په ګرد نړۍ کې د خانداني منصوبه بندۍ د پروګرامونو لپاره مرستو کې د امریکا برخه تر ټولو زیاته ده، کمه چې په دې کال کې 600 میلیونه ډالر ده. خو صدر ټرمپ د اپریل په میاشت کې اعلان کړو چې نوموړی د ملګرو ملتونو د آبادې فنډ لپاره مالی مرستونه د وتلو اراده لري، او د دې خبرې کولو سره یې تور لګولیو چې دا د پیدایش د مخکې د ماشوم ضایع کولو کې د مرستې په شمول په جبر د کورنۍ منصوبه بندۍ عملونه دي. ملګرو ملتونو د نوموړي دغه دعوه په سختۍ سره رد کړې وه. د نایجیریا د صحت وزیر پروفیسر آیزک وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د دې مرستو بندولو به یو غټ اغیز وي.
Every country in the developing world will be worried because it really signifies
دی وای چې مخ پر وړاندې روانې نړۍ کې هر یو هیواد به فکرمند وي، ځکه چې د دې سره به په مرستو کې ډېر کمی راځي. مونږ ته معلومه ده چې د غربت ختمولو تګلارو کې خاندانی منصوبه بندي زمونږ د معلوماتو تر مخه یو تر ټولو کامیابه ستراتیژي ده. کوم چې د ماشوم د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شمیره راکمولو کې یو کامیابه تګلاره ده. د دې به زمونږ د ټولو ګډې خوشحالۍ کې یو لوی رول وي. د 700 میلیون خلکو سره د کال 2050 پورې به نایجیریا د آبادۍ په لحاظ دریم لوی هیواد وي. د نایجیریا د بودیجې او کامی پلاننګ وزیره زینب احمد وایي چې په دې لړ کې د بیړني ګامونو ضرورت دی. دا وایي چې د آبادۍ بوج اوچتولو لپاره زموږ اقتصاد دومره په تیزۍ سره پرمختګ نشي کولی، نو دغه وجه ده چې دا یوه لویه مسله ده او موږ لبا ورته ځواب ویل وي. نایجیریا په کال 2018 کې د خاندانی منصوبه بندۍ د پروګرامونو لپاره 3 میلیون ډالر بیل کړي او وایي چې د نورو ضرورت دی. وزیر ویلي چې په دې لړ کې ځوانانو ته رصد ډیر مهم دی. د افریقي ایم ټي وی ډراما سوگا د جنسی صحت، دوایانو، پوکڼو او ایچ آی وی ایډز په اړه پیغامونه خپروي، کم چې نږدې 200 میلیونه خلکو ته ورسی او په دغه مصرف کیدونکو کی پیسو کې څه برخه حکومت ورکوي. په لندن کې د کورنۍ یا خاندان منصوبه بندۍ غونډې لپاره راجمع شوي وفدونو د حکومتونو او شخصي مدونو ترمنځ ملګرتیا باندې هیله مندي ښودلې چې دوی به هغه خلکو ته د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره ښې سلاګانې، دوایانې او دغه رقم نور شیزونه ورسوي.
قدر مردون کو د خانه د چکم د آبادی د زیاتوالی کم ستونزه ده په دغه د قابو مندلو لپاره دغه ورځ 13 ورځ چې کله ون منزل شو نو په دغه لړ کې په ګرد پاکستان کې او په ګرد نړۍ کې ځای په ځای غونډې شوې دي او معلوماتي پروګرامونه شوې دي. دغه شان ته په خیبر پښتونخوا کې هم یو ستر لاریون وسته شو چې پکې عامو خلکو او زنانو برخه اخیستې، او د دغه مقصد دا چې خلکو ته پوهه د دغه خاندانی منصوبه بندي باندې ورکړی شي. نو په دغه باندې د ډیور رادیو خبریال حمید الله په پیښور کې هم په دغه لاریون کې برخه اخیستې ده، راپور یې تیار کړی دی، راځئ چې واورو.
د پیښور په صدر بازار کې په ګڼ شمېر زنانه په سړک راوتې وې او په لاسونو کې داسې بینرونه نیولي وو چې په د خاندانی منصوبندۍ په اړه نارې او چغې لیکل شوې وې. یو زنانه شکیله اجاز ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وویل،
تبا هغه دور نه دی چې موږ به لس بچی پیدا کوم او یو کس په کار کولو. نن سبا هغه دور دی چې یو قسم کور کې ناشتي نو داغه اسرات دي هغه په کور باندې پروزي
چې دا نه وي خوشل شل بچي به خلکو.
چې دا مونږ نه وي مونږ دا واک نن سبا نن د دې لپاره کوو چې تاسو کې دي خلکو کې اویرنس پیدا شي چې نن دا خلک په دې روډونو وګوري چې دا خزي دونه ډیر سره راوتی دي. دې ته دا معلومه شي دا پاپولیشن ډیره ده د دې لپاره راوتی دي چې تاسو خپل آبادی کمه کوي نو تاسو د سہولتونه چې کم تاسو ته دنیا کې دغه ملاويږي رزق دې تاسو ټول نه غټه رزق مسله ده هغه تاسو یو څه تقسیم شي.
پښتونخوا دا وخت د آبادۍ د زیاتوالي د غټې کشالې سره مخ ده. د صوبې آبادی هر کال 4.5 لک نفر زیاتیږي او څېړونکي وایي د آبادۍ دا بوج او بار پر روغتونونو، سکولونو، سړکونو او د ژوند په نورو اسانتیاو کې د کمی په شکل کې لیدل کیږي. د آبادۍ د زیاتوالي د مخنیوي د ادارې یو کارکوونکی وحیدہ بیگم وایي،
نن پاور د پاپولیشن ډے د پټول دنیا کې د آبادۍ ورځ مناویږي او مونږ اومدی د پاره روزانه کار کو خو خلک په کال کې یو ځل او مونږ تقریبا عرب ورځ اومدا اویرنس خلکو لور کو چې ماشومان کم وي د خپل خوخي لکه چې تاسو د ار یو شیز پلانینګ کوي اومدا غشان فیملی پلانینګ یعنی د خپل کورنۍ پلانینګ او کوي چې زمونږ سونه واړه پکار دي کمزه کې لکه سونه مود پس پکار دي مونږ دا نه وایو چې کم واړه وړي مونږ وایو لک په وقفه باندې چې دا مور صحت ټیک وي او ماشوم تخپل حق پوره پوره ملو شي.
سیڑون کی وائی پکار دا چدلس خاندانوں یہ وش بچی ہوئی خود پختنوں پہ کورنوں کے دما شمان و دشمیر اندازہ لگول سگران ندی د پختنوں پہ کسو اولارو کے دو کور بہر او خوش معشمان و دا روایت پہ ترقی یافتہ خوادن کے نہ منتل کی گی سیڑون کی وائی کے پی اسکول کے زر معشمان ہم ہوئی نو ہر کال د پیدا کی دن کو معشمان و دپارا زیاتی سلور نم سو اسکولوں نے پکار دی ہم دا غٹ وجدا چھپ پختن سم کے ستویشل کا معشمان د اسکولوں نے بہار دی دا کیمرہ مین ہاشم علی سرا حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر
اوسلاندی کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په ګړد د دنیا کې د انساني سمګلینګ د لاسه تقریبا 2 کروڑ خلک زپلې شوې دي د انسانی سمگلنگ په حق لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې د سګنی کال پر ریپورت کې پدې لړکی د حکومتونو د ذمہوارو په خصوصي توګه ذکر شوې ده کم چې مجرمانو لا سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي د انسانی سمگلنگ د مخنیوي او د سارنې د پاره د امریکای اعزازي سفیر سوسن کوپیج د کال 2018 په جاری شوی ریپورت کې د انسانی سمگلنگ د مخنیوي د پاره د حکومتونو د کردار اهمیت په ګوته کړی دی کله چې حکومتونه د انسانی سمگلنگ پر ضد مضبوط او کوټلي قوانین جوړ او نافذ کړي نو دا د مجرمانو د پاره یو ډیر مضبوط پیغام دی او غدا چې موږ به داسې چری هم او نزغمو او دوی به یقینا چې د خپل کړو سزا خوري اعزازی سفیر کوپیج خپل یو بیان کې ویلي دي چې ټول حکومتونه د لازمند د دې لعنت د نغې په وستو پسې راپاسي دی زیاته کا چې ځینو ملکونه یا خو اډو په دې لړکې سلاس خپینه خوځي او که سکی نو هغه هم د نشت برابر دی په دې لړکې درویشت ملکونه په داسې درجه کې اچولې شوې دي چې د انساني سمګلینګ د نوغي وستو د پاره کم نه کم کوششونو کولو کې هم پاتې راغلي دي اسلامی جمهوریت ایران په دې ملکونو کې یو دی د خارجه چارو د محکمې وینا ده چې ایران د نارینه او زنانو او د ماشومانو په زور د جنسی مقصدونو استعمال ته د مجبورولو د پاره د دوی د ساتلو او د وړاندې لیګلو د راهداري د یو ملک په تور استعماليږي د ایران حکومت په ایران کې د دې خور وور کاروبار د مخنیوي د پاره هیڅ لپورې اقدامات نه دي کړي ایران کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د پاره د هیڅ قسمه کوششونو کولو خبره نه کیږي سرکاری افسران خپل په دې ناولی کار کې ککړ دي چې پکې د شام جنگ له پزور د افغانانو برتی کولو او لیګلو او په عراق کې د جنگي مقصدونو د پاره د ماشومانو برتی کوونکو ملیشولا د رقمونو لیګلو کارونه هم شامل دي په ریپورت کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې په ایران کې د انساني سمګلینګ ښکار زنانو لا د انصاف ورکې دو په لار کې بے کچه زیات خندان پراته دي ځکه چې عدالتونو کې د ښځو شهادت د سړو په مقابله کې پنیمه میرے لے کی گی او د جنسی مقصد د پاره انسانی سمگلنگ کې استعمال شوو زنانو باندې د بدکارۍ په تور کې مقدمه چلولې شي چې سزا یې پانسی ده د ریپورت په سریدا کې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن انسانی سمگلنگ د خپل وخت د ټولو نه لوی غم لړلې انساني مسله بللې ده د دې د لاس نه یوازې خاندانونه دانوانه شوې دي ولې دې سیس قانون هم تالا ترغه کړی دی نور جرایم پیشه خلک ډاډه کړی دي او امنی عامه او قومي سلامتی په خطر کې اچولې دي د خپل تحریر په اخیر کې لیکلی دی چې د انساني سمګلینګ بدترین اړخ دا دی چې دې جرم انساني ازادي او انساني عزت ختم کړی دی په دې سبب هر تن او هر حکومت باندې لازمه ده چې د انساني سمګلینګ د ناسور جرړې وباسي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو دا نن سهرنۍ خپرونې په دې ځای کې پای ته رسیږي د نیم ساعت خبری خپرونې په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخونه زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاهد خټک او انجینیر وو جان دغه مننه کوو او د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمې بیا یو وار بیا زموږ همکاران د تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. خو رز د تغواړو خا د وبادوسی د الله فمن.